نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
لکریزو لکدیمیکا او کله شال انداختن او کله بچه که قطع که لاغوت با بیل اخصتن دره و کم اشیده اگر شان بنچه ویدی با واده که تخوان نده پاته هیچ سوکم پدو اقل نوی چه با در واده دایه حتی پدو بانه سوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکراغ لزمشتر کنشته دایه
دیو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې لکه لنا چې په ودونو کې موسیقي بنده شوي دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي د دې میرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستي قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کړو معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بلاخره په کور کې نول شوي له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوي په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګېده د ورداګو اوسنکو ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي
طالبان پر تک باندې اول چې کړه طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نارینه و طرف ته بند کړل خو څه هم د ښځینه و طرف ته هنرمند نه شوی راوستل کېدلی خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شایان وو نو دا یو دوې هفتې درې هفتې کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته یې هم هر څه بند کړي دي نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نبای نه تللی دی په واده کې اوس هېڅ معنه نه ده پاتې که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوی مراسم ډېر اوږده وو درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوی په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کړي کی لاغوته به بېله سندره وه کوم اشیده هغه شان بنچه ویدي په واده کې هېڅخوان نه دی پاتې هېڅ څوکم په دو عقل نه وي چې و در واده دیه حتی په دو بانه څوک مونه پیږي کوچه ناوی لار لکراغ لزمشته که نشته دیه مراسم بیخی بخوانده شوی دی دی واده لکه دی چکم تا ویلی دی چه غلط بداریه مثلا دست شان وی اغم هیچ شای نشته دی حتی دول و دقا کم شای چیدی موگه ملی رسم رواج و دایین بند کرده دیه تا هیچ څوکم وسنه غاری چی پا هوتل که کم وادو نوکا زکه چی اخه په کورو کې هر څه باندې د سینه د راکچې زوی یم چې په کور کې د اجازه شته په کورو کې هر څه باندې شوې دي
میرمن وګمه سادات وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقي د بندیز پر ځای دغه نامناسب دودونه مخاوني سي چې لامل ټول عمر ځوانان خاورس نبيني لکه په بدو کې د جلې ورکول بدل کول لوړ ولوار اخستل بی ځای مصرف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په مخبره لا ادم څخه نیولې تر دې دمه د ګان شمیر افغان کورنۍ ژوند ورته خړې دي لاغلی ساده سره مې مرکه کړي په ګډه سره ورو په پای اول که خود ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې دره تو ایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا، یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي، ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز و سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې وي. ساز و سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز و سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکرګزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلای په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز و سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی، دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالي چې بیا من خوشحالي کې به ساز و سرود وي.
په دې وروستیو کې د اوسني حاکم نظام لخوا ویل شوي چې په هوټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون له پایله د خبر نه و، خو زنانه برخو به یو څه درلودل. هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کېږي، مثلا نکریزې په لاس باندې ږدي او زومرځي والته درېږي، ځینې خاصې سندرې دي، دغه به وي. مګر نن سبا اماغم په میرمنو باندې بند دي، سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه همدغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کېږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کېږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کېږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کېږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول. دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و د دوی. دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کېږي او څونه د ژوند نه لرې کېږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې،
اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کرا شو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل ندی او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي نو نور دغه د کور خزي چې دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کېږي هغه اجازه نه ورکول کېږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولای نو دا یو پابندی نه ده کومګې حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلاً په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوريګ د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دي یعنی زمون خلک ډیر زوري دي ډیر زیات زوري دي ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشحالیانه دوی ته پاتې وي دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د څه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شي چې ویني مګر دغه وړوکې خوشحالیانه چې د دې دي حداقل دوی دی ورننا مګر کدوې رو رو دغه خپل پابندۍ زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې قدم په ګرد دلګي پلونا
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي ولو که شوروایي ولو که هر څه یي ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکامور داخل شوې ده تاسو کور ته راغله نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوې ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدل مونږ دریا به ورته ویل زیر بغلی او داسې طریقې مختلفې وي خو دغه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوې ده نو فرهنګي لحاظ خورته وګور هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرود ډولو دریاو دا هر څه کړی دي د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټ ډولو سازو سرنای نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي دیک کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي یو خبر دا سوې ده چې له دې ورسته دی په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرای نوي گرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لراتګ سرسم بند سول مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوه ته اړوند سایل کېده خو اوس په باندې بندیز ولګېده دا تاسو څومره فشار
خزو باندې غنی
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کې یا د ملک په سطح وځ کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې بيخي کور ته داخل سولې په کور کې ته ورته قانون وځ کې د کور منځ کې د ملک په سطح قوانين وځ کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل بولي مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانين وزکه هر قوانين وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده نو د ملک په سطح خودي وزکړل په هغه د زړه سور نه سوز د کور د نن راته راغلي په شهر کې د نن خودي قوانين وزکړل الکان دی پرې نه خود له سلمانیان دی بند کړل انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرولو بیا دی په شهر کې د نن په پارکونو کې دی پابندیانې ولګول او نور مراسم کې دی پابندیانې ولګول بل اخر اوس نو د کور د نن میراغلی چې په واده کې به هم ساز و سرود نکو ولې ته یو دلیل خو وایا چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل خو هم په شریعت کې مې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو موږ خپل جذبات شریکو موږ خپل خوښي شریکو کړو خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلې دي وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې دا خو بیخي غلط کار ده غلطه طریقه ده دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی او کدی خم شاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنګ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي دا تل پات نه ده د دوی بقا
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده وسیږي میلمانه خوشاله وسیږي د میلمنو وخت خوښ تیر شي کله چې دغه دی واده دی یوې برخې خوښي دوی ورنخلي چې ساز و سرود بنې او په چپه خوله به ټول ناست وي څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور د ننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخی په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي چې فرض مثال کوي چې د ورا په سی مونږ فارسی زبان خلک شارګشت ورته وایو مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوی په سی زونه راولو په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته داسې سیاو کې چې لګزره په احتیاط موټر وچلوي یا لګزره پام کوي یا لګزره دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرې چې د ځوانان خفه نشي ودرې چې د ځوانان ځل تر بلل شي وي هغه هسي نه درغې په دغه خوخي کې مو سره شریکې دلو تر غلې دي چې مو سره په خوخي کې شریک سي نو طبعا دا که د حکومت د خواڅ خداس یو داس یو وخت کې په داس یو حالت کې په داس یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کیږي او قوانين ورته وځ کیږي دا دقیقا دردون کیده او د نه منلو ورده یا بدای چې هغه قوم باوجود دي چې بيخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي واټن بده دي په ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکړي خپل د ځان دفاع وکړي او دا دفاع د هر انسان حق ده دغه خپل ډول تعرض ده اما د نن په کور کې چې ته د نن په کور کې قانون وزکه دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چترغه له یو دخالت کې اما د کور د نن ماتوایشت خو خې م سرګندو ته ساز صحبت مکوه چې تا واده کړی ولی ته څه دلیل لري ته اته خلغه دلیل خو درته وه قناعت کولندای چې ما ته قناعت راکا دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو د خو استلات وایز بابا دم تاییدم اینه میرواج است چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کې دي زورون کې دي وطن خپرې د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی اړخم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه یې وکړل، خلاص ول، بل اخره بیا دغه تل ته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخي ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي، دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسي، په دغه دلیل نسي، ممانعت خپله عقده پیدا کیږي، خپله یو ډول تعرض ده پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه دا تللي دي دوبۍ ته مزدوري ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومې رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي، او بالاخره ته ورته دلته قانون وضع کړه چې خوشحالي مه کوه. یعنې ډېر فشار ده، بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسېدلي دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري، د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي، او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو لپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي. یعنی آمادگی پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړی چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلط
مننه ژوندۍ اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده، دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچنده کوي.
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدف، و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور د گناہ او د معصیت کارونه جائز نه دی. د گناہ کارونه لکه په دې کې ناروا عمل و سی، زین و دونه کې خلق نه شباب استعمالی، په زینه کې به ډیر دومره افراط کی خلق زوریږي پک، او گاونډیان او سایگان تر نه په تکلیفي خلق موزیک غږی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای ک شپې ک ځي هم تر نه پازابي. د دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دي. شریعت خوشحالي جایز کړی ده، خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې پیغی کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې پیغی کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. داسې سرود چې پیغی کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام له هغې سره مشکل نه لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. در من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. ل آزادی رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، ته به نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او ل آزادی رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د اوبو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي پشان تاسو په تصویر کې ویني چې ډول شعاوی یې د اتفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور په سر کې ورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو، لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري. همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي، چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانون او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سیندونه پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي بندونه جوړ کی، توربینونه پر نصب کی، او د خپل سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه یې ترسره شوي، او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډکې شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنۍ بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي، او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو، او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده، هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او دغه تولیدات استاکی سیمو ته انتقالیدای نشي ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په کوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پاچاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 0 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یو وړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد لغمان کابل جبل سراج کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.